السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تکرار اوري خو په پایل کې په مکړې د دې سات خبرونو ته لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د دولسو هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو فرمان کې د جون له نهمې سهار راهیسې چې تطبیقیږي امریکا متحده ایالاتونو ته د دولسو هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت ولګوه او د دې پریکړې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړ. د ولسمشر ټرمپ د سفر بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. د فرمانه یوازې د گرین کارت او اس ای وی ویزه درلودونکي کسان استثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ او پلاوی نن دوشمې د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته سفر کړی دی. د طالبانو په واک بختر اژانس د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کانفرنس کې د دې پلاوی ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پریکړو او ژمنو څېړل یاد کړي دي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کانفرنس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي. بل پلو ازبکستان د لوی اختر په مناسبت افغانستان ته 1,300 تنه بشري مرستې لیږلې دي. د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمینې تهران ته تللی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو لورو ترمنځ همکاري یاده کړې. که څه هم د سفر ډیر جزئیات په ډاګه شوې نه دي، خو ایران له دې وړاندې ویلي و چې ډیر ژر به په کابل او بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډیر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي هوکړې لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبری اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په می میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د پټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. او تما دا سبا سی شمه د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د سوریه د فوتبال ملي لوبډله سره مخامخ شي. د فوتبال فدراسیون د معلوماتو لمخه دا سیالي د اسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې تر سره کیږي. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله یوې اونۍ راهیسه د سعودي عربستان په تمريني ترمینول احصا تمريني کمپ کې دی او د سوریه په وړاندې لوبې ته تیاری نیسي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت تر کله کو. نن یک شنبه په افغانستان کې د لوی اختر دوی مورسته د چې اختر دی خلکو قربانیګانې کړې دي او د اختر لپاره هم مدګانې نیولې وي. کلچې، کیک، وچه میوه، تازه میوه او غوښه د دې ټولو ګډ خوړل میدې باندې څومره فشار راوړي. تاسې کله چې خوراک کوئ آیا د توازن په پام کې نیسئ؟ چې که په سهار کې مو کلچې خوړلې وي، غرمه کې باید څه وخورئ یا شپې باید څه وخورئ؟ کله چې د قربانۍ غوښه خورئ په کوم اندازه باید غوښه وخورئ تر څو معده مو تر فشار لاندې رانشي او له ستونزو سره مخ نشي؟ څومره کسان په دې وخت کې د معدې ستونزه ورته پیدا کیږي؟ د دې لپاره چې ډوډۍ مو هضمه شي، پیپسي، کولا دا شیان څکئ او کنه خوراک په کوم اندازه کوئ یا په اندازه یې کوئ. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو که چیرې تاسې له اندازې ډېر خوراک وکئ، ستاسې معده څومره تر فشار لاندې راځي، کوم ستونزو سره مخ کیږي او څنګه کولای شئ چې منظم خوراک وکړئ تر څو د اختر په شپه ورځو کې ناروغه نشئ. په خبرونه کې را سره ډاکټر محمد اکرام ملک سید دی. تاسو ستړي مشئ، خبرونه ته بخیر راغلی ډاکټر صاحب. د اختر په شپه ورځو کې زیاتره کسان ډاکټر صاحب ستونزې دا وي چې خوراک ورنه ډیریږي او خواږه خوري، ترخه مور پسې خوري، ځکه چې یو طرف ته کبابونه خلک پخې، غوښه ډېرې وي، بل طرف ته د اختر میوې وي، خواږه وي پکې. څنګه دغه د ډوډۍ خوړلو کې توازن وساتو او څو خروج درڅو کول شي مېده په دغه وخت کې ډیر فشار بیرانه شي؟
فرید جان زموږه خدمات نوم لکسل ناسم واخیست چې هغه پر ستې اصلاح شي. خو زه به اوریدونکو ته زموږه د اختر مبارکي وایم او اوس پر ایشن ساتو پښتنې ته. نو دا چې توازن ساتل خو اصل یو طبیعي شی دی. انسان باید خپل میډی ته وګوري، خپل حال ته وګوري. اصلا په انسان بدن کې میډا کې درس یو څوک شته چې ریته وایي چې اوس پاس کا. اصلا دا یو طبیعي شی دی، خپل سره خپل اصلا بسی. خو ځینې حالات دي چې هغه کې بیا نو سره توازن د لاسه ورکوي او بیا نو بیا د تاریخ ډېر شی نه خوري او دا ری پایله ده چې انسان د پټیرو ستونزو اخته کیږي، روغتیا ستونزو باندې اخته کیږي، په تکلیفونو په دردونو اخته کیږي. دا چې کوم ام ستونزې دې ته لته دا یو څه کې بل څه ورسته دا وکړي. او
ول دا توازن د خلکو نه خطا کیږي د اخترونو کې، ځکه کله کله ډیر داسې شوی دی چې سار کې مونږ کلچی او خرو یا خواږه او خرو میوه او چې میوه او خروج چیرته ملمانه تللی به غرمه کې ورپسې غوښه شي بیا شپې غوښه وي، څنګه کولی شو دا توازن وساتو؟
فنیز جانې دا خو نو داسې دی چې څو لاملونه لري. یو خو داسې وایم چې د افغانستان ډېره برخه خلک بې وزله دي او بې وزله دا چې هغوی ته په میاشتو کلو کې حتی غوښه نه رسیږي. نو کله چې قرباني وشي دغه بې وزله خلکو ته چې غوښه ورسیږي نو دوی که چېرته غوښه لږ څه زیاته وي دوی خو په کور کې د بې وزلۍ له اړخه دوی خو څه فریج نه لري، یخچالونه نه لري، کنګل ځایونه نه لري، دوی نه خو غوښه خوسا کیږي. دوی مجبور دغه غوښه پخه کړي او که پخه شوې هم دا سره چې پخه شوې غوښه لږ څه ډېر ساتل کیږي نسبت خامې ته، خو بیا هم ډېر وخت بېخي ډېر وخت نه ساتل کیږي، سره تقریبا 15 ورځې وساتي. نو په دې اساس دغه بې وزله خلک غوښه بیا زیاته زیاته هغه لنډ وخت کې خوري. نو دا د چې دوی د بې وزلۍ یو نښه ده چې دوی مجبور دي. بل دا چې ډېر وخت یو چا چې میاشت چې کلونه غوښه نه خوري یو ناڅاپه چې ورته ډېر ورسیږي نو سړی بیا نو ډېر خوري. دا یو علت دی. بل دا مخکې مې یاده کړه چې د نه ساتل کېدو علت هم یو علت کېدای شي چې دوی وایي چې څنګه کو نو غوښه دا ساتلی نه شي خو ساکي مجبورې وخورو که نه دا خو د بې وزلۍ نښه شوه. که چېرته داسې وایي چې د اقتصاد خلکو ښه وایي نو دې ته مجبوریت ده نو چې د ټول یو د موخې دې ساتنه شو بلې ورځې ته. دا شی یو لامل راغله. بلې ته هغه کسان چې اقتصاد نسبتا ښه دی هلته زموږ د هېواد د ځینې ناسم دودونه دي. ناسم دودونه دا دی چې یو چا کور ته لاړ شي د بېلګې په توګه د غرمې مهال دی موږ سره ناست شي یو کس بیا پاسېږي د مېلمه د قدر دپاره پاسېږي خپل هغه بیا لاس باندې غوښه او چې دا ریمخ کې بکی نه دا بخورا اوخرا ده نو دا بل یو غلط شی شو. پرې چې یو چیرته دی خو صحیح ده چې آداب او نکار خپل بل چې به دا ډېر نخري باندې ده چې هر هیواد کې چې د افغانستان نه نیولې تر اروپا او امریکا پورې چې لاړ شي یو څوک چې یو ملما پای سي کوربا کوټ لاړ شي او د انصافي او کې ډېر نه اخري نو هر کوربا چې د پریخانه کې یاره ده خو آداب زنه نه دی به دا ډېر خوري. نو په دې اساس باندې ځینې کسان دي چې هغه یې وایي چې لکه احتیاط کې ډېر نه خوري خو په عام ډول باندې یو سړی چې ډوډۍ خلاله هلته نو داسې نه ده چې بېخي به سړی ډوډۍ نه خوري. وایي د هر څوک خپل حد باندې ډوډۍ خوري خو دا بیا د کوربا زیاتی دی چې هغه ته بیا اخلو ګوزه واچه ورته واچه خوره.
کوربا شکایتونه کله کله کوي ډاکټر صاحب وایي چې دا خو موږ تاسو ته پخ کړی وو خوري نو موږ بل چاته نه وو پخ کړی. هغه مېلمه فکر نه کوي مجبوري چې ورته وایي چې تاته مې پخ کړی بل چاته خو مې نه پخ کړی.
نو تا خو تاسو شاید چې سره یو بل ته وایي سره به په مسلحت باندې یو کې په یو بل سره په تفاهم باندې یو کې چې ډېره خوندوره ډوډۍ ده خو زه کوم میده کې مې ځان نشته غواړي چې زما په عذاب کې دومره زما به میده کې دومره گنجایش ته اضافه گنجایش پکې نشته کنه. ځکه نو سره به د کوربا په حیث دا زیاته و نه کې چې هغوی ته زیاته ورکې نه خورانو تاسو نو دا یو بل علت دی چې سره به توازن له لاسه ورکړي. ځینې کسان به فکر نه کوي چې هغه وایي چې ولا دا ډیره بې خونده ده، مجبور وکړم کنه هغه به خفه کیږي، نو دا شینه باید نو ودوسی. نو دا دوم شاو چې زما په فکر کې وګرځي.
او ډاکټر صاحب، دا د غوښې خوړل د سیادونو ګل چې په افغانستان کې ډېر کسان له مودو وروسته غوښه خوري، غوښه څومره ثقيله ده؟ مېدې څومره زمواله شي؟ لکه غینه مخکې چا ترکاری باب خوړلې وي یا دا میوه خوړلې وي او غوښه په ډېر اندازه واخلي، دا څومره په مېدې فشار راوړي؟
پریز جانې، دا څه به ویم چې غوښه چې دا البته یو برخه ده چې هغه سره غوښه وایو، یو برخه ده چې هغه کې بیا وازده ډېره ده. نو غوښه که تاسې وي چې ډېره وازده نه غوښه ده، نو دا هغه خوراک اګه چې وګوري هغه کې ډېره وازده ده، دا هغه خوراک ثقيل ده نسبت هغه غوښې ته چې نسبتا بې غوړه ده. بیا بل غوښه کوي چې آیا دا سپینه غوښه ده او که سره غوښه ده. هغه سپینه غوښه مطلب د چرګو د الوتونکو دا مطلب ده، د الوتونکو غوښه کې بیا دومره ډېر غوړ نشته، دا هغې ازمول څه آسان ده نسبت هغه سری غوښې ته. بل هغه کسان کله کله فکر کوي چې دا خو دا سره غوښه ده، دې کې بیا نو دومره وازده نشته، نو فکر کوي چې دې کې دا تاوان به نه کوي. خبر ده چې خپله دننه هغه سری غوښې کې هم کافي اندازه وازده ده، نو هغه یعنی غوړ انسان ته هم ډېر تاوان نه رسوي، رښتیا ماتوي. بل راغلو دې ته چې خپله غوښه چې ده نه یوازې معدې دپاره تکلیف پیدا کوي، چې یو ډېر غټ باس دی کوم وخت په ډېر پخوا دا ازادي راډیو کې ما خپرونه درلوده، دې برخه کې چې د نقرس مرض چې ورته وایي، ډېر غوښه انسان ته د نقرس ناروغۍ پیدا کوي، تکلیفونه پیدا کوي. نو دې برخه کې کوم وخت او موقع و دې برخه کې علاوه یو 50 دقیقې خو سره خبرې کوي چې نقرس ناروغۍ برخه کې، نو دغه تکلیف هم سره ته پیدا کوي. نو یو ډېره لنډه اشاره به وکړم، هغه څوک چې غوښه ډېرې خوري نو کله دا چې کېږي چې نیمه شپه یو ناڅاپه به فکر کوي چې زما د پخې دا یو د غټې ګوتې یو بند چې دی هغه نو ته به وایي چې چا پرې یو بم ایښې ده، دغسې ډېر سخت تک کوي یو ناڅاپه، چې دا د نقرس ناروغۍ یوه نښه ده، البته نښې زختې دي. نو اوس نو راغلو ستاسې پوښتنې چې غوښه چې ده یو خو دا چې غوړ لري، غوړ چې دی د وخت چې زیات وي هغه هم بیا حیواني غوړ، حیواني غوړ چې دی یو ناسالمه غوړ دی، نو هغه چې زیات وي انسان ته تاوانونه کوي، مختلف تاوانونه چې پخوانیو خبرونو کې هم پکې خبرې شوي دي. بل دا چې سړي ته نقرس تکلیف پیدا کوي، او بل دا چې کله چې سړی غوړ غوښه وخوري نو هغه کله کله داسې وي چې د انسان معده فعالیت ډېر نشي کولی. فعالیت مطلب دا دی چې یعنی هغه معده نشي تشېدلی، حتی کله کله 15-18-12 ساعتو پورې کوم شی چې سړي خوړلی دی هغه معده کې پاتې کېږي، هغه تشېږي نه معده، ځکه چې د انسان د معدې عضلات ورسره داسې فلج غوندې شي، یعنی سست شي، حرکت نشي کولی. نو هغې په سر کې استوګ یا بل شی کلچې ملچه ورسره وخوري، ټولې په معده کې پاتې کېږي، حتی که تکېږي نه کولمو ته، ځکه چې غوړ د انسان د معدې حرکات سستوي.
دا ځینې کسان چې خوراک ډېر د اختر په شپو ورځو کې وکړي، بیا دوی د لپاره چې د ډوډۍ ازمشي په خصوص شپې طرف نه، بیا ورپسې کولا او پیپسي اخلي، دا څه کې دا واقعا مرسته کوي چې ډوډۍ ازمشي کنه نورم یو فشار راوړي په معده باندې؟
نه، دا غیر دې چې معده باندې فشار راولي هضمې ته خاصه ګټه نشي رسولی. نو علت دا ده چې خپله کولا او پیپسي دغه شیانې چې ډېر خواږه دي، خواږه لا پسې انسان ته تاوانونه رسوي. نو دا یو غلط فکر دی، زه کولا او پیپسي به ورسره وڅښم او ډوډۍ به مې هضم شي. ښه به دی چې اول سړی د اعتدال نه کار واخلي او ډېره ونه خوري، او که چېرته بیا داسې وه چې څوک نو چانه لکه څه ډوډۍ زیاته شوې ده، نو هغې دپاره باید ښه به دی چې سړی حرکت وکړي. نو حرکت باندې بیا په رښتیا د انسان ضرورت زیاتېږي د ډوډۍ د هضمولو لپاره، یعنی عضلات چې دي هغه ضرورت لري چې هغې ته کاربوهایډریټ یا ګلوکوز ورسیږي. نو مجبور دی د انسان خپل ټول هغه میتابولیزم، یعنې د ډوډۍ هضمولو سیستم، بیا په فعالیت راځي. نو دا یې ښه لاره ده نسبت ته چې کولا یا پیپسي وڅښي.
او ډاکټر صاحب، کسان چې د اختر پښ په ورځو کې ګډوډ خوراک کوي، خواګم خوري، ترخم خوري، غوخم خوري، دوی ته مخابرات ساده بخصوص هغه کسان چې رژیم کوي.
رژیم باندې په نشو مطلب څه
دی؟ رژیم نیولای وي او د اختر پښ په ورځو کې دوی ډیر خوړو سره یو ځلې مخ شي. دوی ته تاسو څه ویل غواړئ تر څو وکولای شي هغه خپل وزن عادي وساتي ډیر ورنه شي د شپ ورځو کې؟
نو د وزن د پاره خبره دا ده چې سړی باید څنګه چې تصمیم نیولی دی چې خپل وزن کم کړي، هماغه ډول باندې باید سړی مخکې لاړ شي. پرله دې ته چې د اختر شپې ورځې دي، نو سړی باید داسې فکر وکړي چې که چا مثال په توګه غوښه ډېره خوړلې دي، نو د هغې بدل کې باید کوشش وکړي چې هغې لږ غوړو نه لږ څه پرهیز وکړي، ځکه خپله غوښه کې هم غوړ شته، نو یې اضافه غوړ باید پکې وانه چول شي. یا دا چې په عین وخت کې چې چا غوښه ډېره خوړلې نو باید د نورو ډوډۍ بابونه باید ډېره استفاده ونه کړي. همې مطلب دی چې هغه زیاتره غنم باب او وریجې باب او کچالان باب دغه شیین دي، نو دې نه باید ډېره استفاده ونه شي. نو یو ځینې کې یو ځي کې سړی باید لږ څه کمیابیا پکې راولي، نو که غوښه یو پوټه زیاته شي غوړ د ورسره کم کړي، ډوډۍ باب، وریجې باب، کچالو باب دغه شیان دې ورسره کم کړي، او که داسې نه کړو نو د تبام تکلیفونه دې تیږو وزن به ورسره زیاتېږي. نو
د اختر په شپو ورځو کې چې خلک ډېره غوښه خوري، د دوی یو استدلال دا وي چې دوی یوازې لکه غوښه خوري او دا ډېر تاثیر نه کوي په وزن باندې. واقعا هم داسې ده؟
نه، دا چې وایم داسې نه چې غوښه باندې وزن زیاتېږي، بلکې غوښه چې ډېره خوري هغې باندې هم وزن زیاتېږي. بل دا ده چې مخکې مې یاده کړه چې غوښه چې زیاته شوه هغې نه بیا نو د نقرس تکلیف سره لیکه پیدا کیږي، نو دا ناسلم چې غوښه وزن نه زیاتوي.
د اپنډکس په اړه کړه ته وایي او د اسهالات او د تورته ناروغیان چې بخترونه کې پیدا کیږي، استفراق خلقي، د دې وجه څه کېدلای شي؟ آیا یوازې لته هم د ډیر خوراک ده او کنه تر شای نورې لتونه وي؟
مطلب هم کانګه وا
کانګه اسهالات وي ورسره پڅن کې ځینې کسان اپنډکس کیږي.
اپنډکس خو بل څه ده، مطلب هغه خو اپنډکس خو داسې ده چې د کولمې او برخه ده چې هغه پر سی کې التهاب کیږي، میکروب کیږي، هغه بالکل ځانګړی مفاس هغه خوراک پورې هیڅ اړه نه لري. د اپنډکس کولمې او برخه ده، هغه نو چې وګوري د آسیا نه نیولې د اروپا او امریکا دې ځایونه پورې دا علت یې څه 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 کې معلوم نه چې ولې داسې کیږي. یعنی هیڅ رقم خوراک پورې دا اړه نه لري، زوړ، ځوان او د هر هیواد د حتی یو څوک چې ډېر ډنګر وي او ویښي حتی روژه نیسي هغه ته هم کېدای شي روژې ناست کې یو ناڅابه د اپنډکس تکلیف ورته پیدا شي. نو څومره چې ماته پته ده زموږ د کرکټ لوبغاړو یو کس په دې هېواد نه بهر یو ډېرې مهمې لوبې کې وو، هلته ورته اپنډکس کولمې تکلیف پیدا شو، بیا مالته عملیات شو. هلته دوی د دې چې فضنده یې اختر و یا ډېر شهین یې خوړل دي، بلکې دی خود خپل د ټرینر د کنټرول لاندې وو، نو په دې اساس باندې اپنډکس بېخل بل باس دی. راغلو دې ته چې دا د تاسې ولټې کول، کانګه کول، نسناسته کول، دا نو د هم ډېر الکترون لري. د کانګه کولو الکترون دا دی چې معدې کې یو شی نشي پاتې کېدل، معده خپله عصبي شوې نه ارامه شوې ده، دې لپاره هم بیا الکترون لري. شته الکترون دا دی، یا دا چې یو څوک د بېحده ډېر تند شینه لکه مرچ، سرکه، لیمو، دغه شینه که ډېر وخوري چې ازمولی نه شي، نو په دې اساس باندې د معدې دیوالونه تخریشیږي. نو هغه چې تخریش شو هغې ته حتی السر چې ورته وایي یا قرحه ورته وه پیدا کیږي، نو هغه کسان ته بیا یو نښه دا ده چې د چا حتی کله حتی معدې نه وینه بیا راوځي. نو دا غي بیا یو نه خبره چې دا یو خشتیا خرابي کول سره، او بل هغه ډوډۍ بیا ډېر وخت په میته کې تا ساتل کیږي نه، هغه بیا سره کانګه کوي. او بل کله کله ځینې شیان چې ډېر مختلف شیان چې سره وخوري، نو یو بل سره دا مختلف خوراکونه تعامل کوي، دا معنی چې نه لګیږي یو بل سره، نو دا هم ته بیا دې وایښ کیږي چې سره کانګه وکړي. او راغلو نس ناسته چې خپل د ډېر وخت نس ناسته هغه انتانی لاملونه لري. انتان مطلب دا دی چې یا ویروسونه وي او یا بکتریا اوسی یا ځینی نور شین هم شته چې امیبونه او دا شین چې سړی ته هغه نسناسته پیدا کوي. نو هغه البته ډیره برخه چې د ناولوونه پیدا کیږي سړی ته ناول خوراک نه پیدا کیږي، هغه خوراک چې پوښه نه ده بلکې خام ده همداسې خوړل کیږي. په بېلګې په توګه وایم که څوک پر نیوزی کې پانی والا شین یې کاو دی یا دا چې د ملی پانی دی هغه اندل شوي نه دي ناولې دي، هغه چې سړی وخوري نو هغې په اساس باندې واضع د ویروسونه په هغې باندې دي، میکروبونه په هغې باندې دي، حتی تر امیګونو پورې هم کېدای شي. نو په دې باندې بیا سړي ته د نس ناسته پیدا کېږي او ډېر لږ وخت کېږي چې دا د دې علت بیا دا شی نه اوسي بلکې مختلف ګډوډ شیونه چې څوک وخوري. مثال په توګه ځینې کسان دي چې د شیدو طاقت نه لري، هغه چې شیدو اوس کې نس ناسته ورته پیدا کېږي. نو دوی خو بېوزله هېواد کې لکه افغانستان غوندې مثال په توګه اختر وخت کې یو چیرته لاړ شي هلته یو کوربه ورته شیدو وړاندې کړي او د په غیر د ماشوم والۍ نه چې د مور شیدې څښي بیا په ژوند کې شیدې نه څښي هلته شیدو ورته وړاندې شي د بدن بلد نه دی شیدو سره نو کېدای شي د نس ناسته پیدا شي بې د دې چې کوم ویروس اوسي میکروب اوسي یا کوم امیب ورته اوسي دغه شینه ته لامل کېدای شي د نس ناسته.
اوس خو چون اختر ده او خلک راغ وخی ډیر دي سرغه غوخم وی کوفتم ورنه جوړی کباب ورنه کی یډو کی والا غوخم وی دغه غوخه په کوم شکل خوړلې خدي جوش کولی یا کبابونه ورنه جوړول کم ډول باید خوړل شي؟
لومړی باید تاسو وایم فرید جان چې غوخه باید په اور باندې اور مې مطلب دا دی نه په خشي او خامه و نه خوړل شي. خامه په دې خبره کوم افغانستان کې اوسو نو کېدای شي ځینې وازاد راځي دا چې خامه مونږ زناور کوي چې خامه خو خو کړو مونږ چې دا خبره په دې واسطه چې اروپا کې لپاره د مرګه ته شي نه شتا دلته هغه ځینې کسان دي دا سره غوخه چې دا هغه کوفته دی لکه د کوچو غونې په ډوډۍ سولي او دا خو دې نو دا چې دې نو دا خبره کوم چې دا یو غیر سالم شه دې نه سالم کار دی چې اروپا کې دوی ورته تاتار ورته وي هغه غوخه چې کوفته شوی دا ډوډۍ باندې سودول کی هغه ډیره قیمتي هم ده دا په دلته اروپا مغازو کې ډیره قیمتي ډول باندې داخل شي او خلک سولي په ډوډۍ باندې نو دا یو نه سالم کار دی. نو فضل وختي د افغانستان کې دننه خو څوک دا کار نه کوي، یوازې اروپایي شي افغانان ته وایم هغوی به دا کار کوي خو دننه افغانستان کې غوښه پخه شي رغم دې ته چې آیا هغه کباب شي که وی شول شي او یا دا داش کې کېښودل شي هغه نو د هر چا خپل خوند پورې ده طبي پورې ده. مهمه دا ده چې غوښه باید ځینې کسان اوس بیا اروپا ته راځم بینشینه چې کبابي د خپل رستوران والا ته چې دی هغه ته وایي چې نه نه داسې باید اوسي چې بیخي کباب شوي نه وي مینځ کې یو کوټۍ وینه باید پاتې شي زه چې غوسوم باید یو تاسکې غونې داسې سره غونې نه غونې یو شتې نه رایي چې هغه مې خوښېږي. نو دا هم یو ناسالم مغذا ده ډوډۍ باید وریجې دغه وایم غوښه باید داسې اوسي چې سمه پخه شي اوسي دا چې په د کی شول شي او کټ کباب ډول شي یا داش کی خود شي دای مهمه نه ده تر څو خپل خوخه هر رقم چې د چا خوخي څنګه چې غني خان یو شي چې ولې چې خدای دې هغه در کی چې ستا په خله سما ان د چا په خله چې سما وي بس ما غته خوري.
دا خبره خو مخکې تاسو ته کړه خو یو ځل بیا دا اوریدونکو د لا په هوی لپاره تاسو وویل چې خوراک باید سره مکس نشي او که کوم شان لکه وبل سره خند لګیږي چې د سبب کیږي یو څو کانګ وکړي اوس غوخه ډېرې دي او دختر میوه او کلچي او کیک خلک څه وکړي کوم وخت غوخه وخوري کوم وخت کیک او کلچي وخوري؟
نو کیک او کلچي د غوخه په مقایسه باندې نسبتا زر هضمي هغه سره کوي چې د مثال په توګه د تخت په وخت وخوري او هغه نه وروسته کده چې چې د یو سره د خپلوانو کړي زی هغه نه وروسته نور خپلوانو کړي زی نو ټول خو به ګاډي نه لري چې په کې لاچې ځین کسان یو برخه په پخو زی ځینې به بیا خاري بسونو کې زی دا د کور نه تر بسونو پورې خو یو ټوټه لا را ده. نو دا کلچي ملچي زر هضمي نو راغلو د واخې پښتنې ته د واخې برخه کې به باید وایم چې نو واخې چې دا اصلا سالم ما تغذیه دا ده که اصلا په اونۍ کې باید د 300 ګرام غوښه تیرنده شي. نو 300 ګرام په اوو ورځو کې چې وګوري که نه، یعنی د ورځې تاسې باید فکر وکړي چې د 100 ګرام نه هم ډېر کته، ځکه چې 100 ګرام که د ورځې ته وخورې اوو ورځو کې 200 ګرام کېږي. 200 ګرام بچه 300 ګرام چې حساب کړي د ورځې ډېره لږه غوښه سړي ته اجازه ده چې سړی وخوري که نه لسې. نو لومړی دا باید اول باید په غوښه کې اعتدال وکړي. بیا که غوښه خوري نو هغه په غرمې ټایم کې مهال کې ښیي، ځکه ورځ بیا اوږده ده نسبتاً، او سړی ګرځي حرکت کوي د هغې هضمول اسانه دي. او که سړی د شپې بیا ډېره غوښه وخوري، دا د شپې بیا څنګه مې چې مخکې یاده کړه، غوښه چې ده هغه پټ غوړ لري، یعنې هغه تکه سره غوښه چې ده هغه هم د بې غوړه نه ده، هغې کې غوړ دي. نو که د شپې څوک بیا غوښه وخوري، دا معنا چې هغې کې غوړ موجود دي، پټ غوړ موجود دي. نو هغې کې بیا معده د انسان دومره غیر فعال کېږي چې ټوله شپه د ده معده نه تشېږي. اغه یو خو پروت ده دا انسان بل غوخه خوړلی، غوخه کې د غوړ موجود ده. نو د پدې اساس سر چې پورته شي اصل اشتهای پورته نه بيشته ده. نو دې لپاره به د شپې سره نسبتا سپک شی وخوري. که د مثال په توګه وایم، که څوک روغ ده د شکرې تکلیف نه لري، نو هغه که د شپې کلچه باب وخوري او یو څه قدم ورسره ووهي، د هغې ازمول ډېر اسانه ده نسبت دې ته چې غوښه وخوري. او که سهار وخته پورته کېږي چې نیمه مرۍ به حتی خوړی نه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مودان، لکه څنګه مو چې تاسو سره ژمنه کړې وه چې د خپرونې په اوله برخه کې به راسره یاستئ، په دویمه برخه کې به اورېدونکو ته د دې لپاره چې اختر دی تاسو ورته لارښوونې وکړئ چې په خوراک کې دوی باید څنګه احتیاط وکړي، څه باید وخوري، په کوم وخت کې وخوري. او د تاسو وخت نه مننه چې راغلئ، په دې اختر کې مو ځان بېکاره کړ او پروګرام کې مو راسره ګډون وکړه.
مهرباني، په مینه، په خوښۍ.
ژوندی اوسئ، کور مو ودان. اوریدونکو، د خبرونې دویم نیمایي سندرو ته ځانګړې شوې ده. ورزو سندرې اورو، تاسیم په لیو بخښونکي خدای تعالی سپارم. د سندرې ډیو نور پروګرامونه مه هیروئ.
توی چه اوخ کتو یوالو تا دی پرین خودم دا جمله پاتش آو یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم د قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم د قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پاتش آو یلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب جلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو استر گجر ارکڑی دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم تا آور دلی نشم سات راہنو لبی یاد گیش کی ہمی بلی نشم او
نئی 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 یار کھڑا گلی وائی گلی وائی سام قربان ستا پر زوانی یارا نیارا ستی دی مبارک سیدا خوش لای اختر او اختر خوش لای اختر مجھے مسافر سکو ہے اختر ہے اختر سنگم پر ورجو ہاوڑی اتن کروی اتن کروی اتن کروی شرنگ دفا سے باجب خوان کروی خوان
جانا غواړم ستا مخ دوباره ورکا شالی دل نه غواړم ستا مخ دوباره تئی بازاری زانې کړو تا نه کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا توایا مخکارا نکرم ستایاری دا در توایا مخکارا دتے روم جن بنور دا ستا پسہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مال دی سادا زڑ گے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلی اکڑا لخکارا اے مارا ہم شادا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
جانان جانان شیخ بنن د مینې نمن کروي منما چې دا شیخ بنن د مینې نمن کروي منما چې دا شیخ بنن د مینې نمن کروي یو ځل یو ځل یو ځل فامي نمنې مسلمان وټ جوړيږي چنا